د اتو بجو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. نن چهارشنبه ده، د مرغومی یجدی 15 د جنوري میاشتې 15. د دې یو ساعت خبرونه په راپورونه کې اوري. په افغانستان کې د وروستیو اورښتونو او سیلابونو له کبله بیړنۍ حالت اعلان شوی. تبدسل کده چې په افغانستان کې په میلیونونو کسان له بیوزلۍ کړیږي.
دا واوره ورېدلې ده، نن دا سره هیڅ شی نشته. یوانان بتیږي د غونډۍ پلاستیک په شی پیدا کړي. دا خو په هغه وسوځي.
په هلمند او روزګان کې هم اورښتونو خلک زیانمن کړي.
ځینې مالی زیانونه اوښتي دي چې په هغو کې د خلکو د کورونو نړېدل شامل دي، د سولر سیستم خرابتیا شامل ده.
د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې افغانستان کې شاوخوا 4 میلیونه ماشومان له خوارځواکۍ سره مخامخ دي او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. بلخ کې عمومي حمامونو ته د ښځو پر وتلو د طالبانو بندیز عکس العملونه پارولي.
حکومت باید په دې مسایلو ځان مصروف کړي، ځکه تر دې مخکې ډېر داسې مسایل شته چې هغه لومړیتوبونه دي.
د امریکا په متحده ایالتونو کې د 4 ساعتونو په لړ کې د کورونا وایرس تر 1 میلیون زیاتې پېښې ثبت شوي. د ازادي او اوریدونکو پروګرام په همدې خپرونې کې د نورو مطالبو تر څنګ اوریدلی سئ. پای له خبرونو کوو. ملګری ملتونه وایي د افغانستان د کرنې له سکتور سره باید مرسته وسی. طالبانو د اختطاف کوونکو د یوې ډلې د نیولو خبر ورکړ. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر له اوکراین څخه د ملاتړ شولو په نیت پرون کیف ته ورسید. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې د ادارې FAO په وینا افغانستان په تیرو 15 کلونو کې له درېیمې وچکالۍ سره مخامخ دی. د ادارې په خپل ټویټر کې د افغانستان وچکالۍ ته ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده او لیکلي دي که چیرې پر خپل وخت د افغانستان د کرنې له سکتور سره مرسته ونیسي، د افغانستان د اقتصاد یو اساسي بنسټ به ونړیږي. تر دې مخکې هم بېلابېلو مرستندویو مؤسسو په افغانستان کې د وچکالۍ خبرداری ورکړی و. خو د ملګرو ملتونو د خوړو او د کرنې ادارې مرستیال فابریزیو سیساریتی وروستیو اورښتونو ته په پام سره هیله ښوولې چې په افغانستان کې به د وچکالۍ اندازه کمه سي. د اګست له نیمایي راوروسته چې طالبانو کابل هم ونیوه، افغانستان له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ سوی دی. له طبیعي پیښو سره د طالبانو د حکومت د مبارزې وزارت وایي د درنې واورې له کبله د سالنګ لویه لار د لویو موټرو پر مخ بنده سوې ده. د دې وزارت یو چارواکي محمد امین وزیری تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل:
نو د سالنګ لاره کاملا د وړو موټرو په مخ خلاصه ده. یعنی وړو مسافر پرې موټر سپځي کې 404 امراضي 57 امراضي د وړو موټر مسافرین ته غوراته کوي. دا چې خدای نه خاصه کوم ستونزه را پیدا نه شي، ما قطعا نورز لپاره ساحه د دې کم ده. د لوی موټر ټیلري درولې دي، نور د سالنګ مشکلات نشته.
تر دې مخکې پرون مازیګر مهال د سالنګونو د ساتنې او څارنې رئیس عبدالله عبید ازادي راډیو ته ویلي و چې په جنوبي سالنګ کې سخته واوره اوري او طوفان دی. د ښاغلي عبید په وینا په سالنګ کې دوه ځایه راشي یا برف کوچونه هم راغلي دي. د ښاغلي عبید په خبره د هغو کسانو لپاره چې په واورو کې سرسوي د ژغورنې عملیات روان دي، خو د ده په وینا چاته د سر زیان نه دی اوښتی. د طالبانو د کورونې چار وزارت په کابل کې د اختطاف کوونکو د یوې وکسیزې ډلې د نیولو خبر ورکړ. د وزارت پرون ماښام په ټویټر کې یو راپور خپور کړی چې پکې ویل سوي دا کسان په 15مه حوزه کې نیول سوي. د 15مه حوزې د کشف امیر قاری عبیدالله وایي:
نو هغه چې یو کور کې دغه کس و، دا مو پیدا کړ چې هلته زنځیرونه مقصد هلته زندان جوړ کړو. دغه اختطافګر سې کوم، نو دلته موږ درې کسان ونیول چې د پنجشیر ولایت اوسیدونکي و. دا کس دلته را انتقال کړ او دې کور کې ساته. دغه کم کس چې اختطاف شوی و،
طالبان وایي چې د دغه اختطاف کوونکو 4 تنه نور یې بیا په پغمان کې ونیول. تر دې مخکې هم طالبانو د اختطاف کوونکو د نیولو خبرونه خپاره کړي دي او په سپتمبر میاشت کې په هرات کې 4 تنه په دار کړل. او وی ویل چې دوی د یوه سوداګر او د هغه زوی تښتولی و چې دا 2 تنه د خوشي کېدو پر مهال په نشته کې ووژل سول. د امریکا د متحده ایالاتونو پر رهبری ائتلاف چې په سوریه کې د داعش ډلې پر خلاف جنګیږي وایي پرون یې د داعش د قریب الوقوع ګواښ پر ضد هوایي حمله وکړې. د سوریه په شمال کې دا حمله داسې وخت کې چې د ایرانی جنرال قاسم سلیمانی د وژل کېدو 2 کاله پوره سول. امریکایي چارواکو خبرداری ورکړی و چې په دې مناسبت شایي په عراق او سوریه کې پر امریکایي ځواکونو احتمالي حملې زیاتې سي. سلیمانی 2 کاله مخکې د عراق د پلازمینې بغداد هوایي ډګر ته نږدې د امریکا د بې پیلوټه الوتکې په حمله کې ووژل سو. د ائتلافي ځواکونو یوه چارواکي په اعلامیه کې ویلي په سوریه کې دا تازه حملې وروسته تر دې وسوې چې د توغندیو د توغولو ګڼې ساحې تثبیت سوې چې یو قریب الوقوع ګواښ ګڼل کېدی. ګومان کېږي په پام کې وو په دغو توغندیو په فرات دره کې د امریکایي ځواکونو پوځي اډه په نشه سي. په دې ساحه کې لا هم د داعش جنګیالي فعال دي او امریکایي ځواکونه پکې د سوریې له ډیموکراتیکو ځواکونو سره خپلې همکاري ته دوام ورکوي. د جنوبي کوریا د بهرنیو چارو وزارت پرون اعلان وکړ چې روانه اونۍ به د ایران د هغو شتمنیو په خاطر خبرې پیل سي چې په جنوبي کوریا کې کنګل سوي دي. ویل کېږي چې د دې خبرو لپاره به د جنوبي کوریا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال چوی جونګ ویانا ته ولاړ سي څو هلته د ایران او د نړۍ د پیاوړو قدرتونو له استازو سره چې د ایران د اټومي تړون د بیا راژوندي کېدو په خبرو بوختي مذاکرې وکړي. د ایران او د امریکا د متحده ایالاتونو ترمنځ د 2015 میلادي کال د اټومي تړون د بیا راژوندي کېدو لپاره د دوشنبه په ورځ د غیر مستقیم خبرو بل پړاو پیل سو. هغه ډیپلوماتان چې په دغو خبرو کې برخه لري هیله مند دي چې د جنوري تر پایه یا د فبروري میاشتې پر لومړیو کې به په خبرو کې پرمختګ وسي، خو ویل کېږي چې لا هم ځینې اختلافات پر خپل ځای پاتې دي. پر تهران د واشنگتن د بندیزونو په خاطر ځینو هیوادونو د ایران شتمنۍ کنګل کړي دي چې په دې لړ کې جنوبي کوریا د ایران $2 میلیارډ ګرځولي دي. د قزاقستان ولسمشر قاسم جومار توقایف پرون معترضانو ته خبرداری ورکړ چې پر دولتي او پوځي ودانیو حمله غیر قانوني ده. ولسمشر توقایف ملت ته په یو ویډیوي وینا کې د ټیکې ته داسې وخت اشاره وکړه چې د قزاقستان په ګڼو شهرونو کې اعتراضونه روان دي. هغه ټینګار وکړ چې حکومت به نه نسکوریږي، خو موږ د شخړې پرتله دوه اړخیز اعتماد او ډیالوګ غواړو. ولسمشر دا غوښتنه داسې مهال مطرح کوي چې تر دې مخکې په راپورونو کې وویل سول چې امنیتي ځواکونو د اعتراض کوونکو په وړاندې بې صدوونکي لاسي بمونه کارولی دي. پرون ناوخته په سلګونو معترضانو هڅه وکړه چې په لوی شهر الماتی کې د ښاروال پر دفتر یرغل وروړي. د بایو د لوړېدو له کبله د قزاقستان په لویدیځ کې دغه اعتراضونه تیرې یک شنبه پیل سول چې وروسته یې لمن نورو ښارونو او ښارګوټو ته پراخه سوه. د قزاقستان پولیسو د آزادی اروپا آزادی راډیو دویم خبریال چې هلته د اعتراضونو راپورونه چمتو کول نیولی. پولیسو د آزادی راډیو د قزاقي څنګ ایډیټر درخان عمری بیکوف پرون په پلازمینه نور سلطان کې ونیوی. څو ساعته مخکې تر دې پولیسو په قزاقستان کې د آزادی راډیو د سیمه ایز دفتر مشر قسیم منجول د لنډې مودې په مخه توقیف کړی و. منجول د هغو اعتراضونو فلم اخیست چې د انرژي د بایو د لوړېدو پر ضد جوړ شوي وو. د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مشر جوزف بورل له کیف څخه د ملاتړ شولو لپاره پرون اوکراین ته ورسید. دا سفر داسې وخت کې دی چې له څو اونیو د اوکراین پولې ته څیرمه د روسیې د پوځي استحکاماتو په اړه په ډیپلوماتیک ډګر کې کړکیچ زیات شوی دی. بورل تېر شپه په ټویټر کې لیکلي، د روسیې پوځي استحکاماتو ته په پام سره زه دلته راغلم چې د اوکراین له ملي حاکمیت او ځمکني بشپړتیا د اروپای ټولنې ملاتړ څرګند کړم. بورل به په دې درې ورځني سفر کې د اوکراین په ختیځ کې د تماس کرښه هم وګوري. په دې سیمه کې روس پلوه بیلتون غوښتونکي نږدې له 2 کلونو راهیسې د اوکراین له دولتي ځواکونو سره په جګړه بوخت دي. په دې جګړه کې څه باندې 1,500 کسان وژل شوي دي. د چک جمهوریت د پوځ یو پخوانی غړی په اوکراین کې د روس پلوه بیلتون غوښتونکو په ملاتړ په جګړه کې د ګډون له کبله په 1 کال باندې محکوم شو. چکی رسنۍ خبر ورکوي چې 49 کلن مارتین سوکوب پرون په پراګ کې محکمې له ټوریزم سره په ارتباط مجرم وپیژنده. د سوکوب مدافع وکیل د خپل موکل پر بې ګناهی ټینګار کړی او وایي چې پر دې پریکړه به په بل محکمې کې اعتراض وکړي. ویل کېږي چې سوکوب په 2014 میلادي کال کې چې کله روسیې د اوکراین کریمیا چاپ وزمه له خپلې خاورې سره الحاق کړه اوکراین ته تللی وو. څرنولان وایي چې د خواله رسنیو له لارې دا معلومات ترلاسه کړل چې سوکوب په اوکراین کې په جګړو کې برخه اخیستې ده. سوکوب د جګړې پر مهال عکسونه اخیستي او د بیلتون غوښتونکو له خوا یې میډالونه ترلاسه کړي چې عکسونه یې په خواله رسنیو کې خپره کړي دي. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واورېدل. د دې خپرونې د راپورونو برخې ته ورځو. طالبان په افغانستان کې د ورستیو اورښتونو او سیلابونو لکبله د بیړني حالت خبر ورکوي. د طالبانو د حکومت یو چارواکي ازادي رادیو ته ویلي چې له خلکو سره د مرستې لپاره بیړنۍ حالت اعلان کړي. د افغانستان په شمال، جنوب او لویدیځ کې له څو ورځو راهیسې د پرله پسې اورښتونو له کبله ګڼو خلکو ته ځاني او مالي زیانونه اوښتي دي. په دې اړه تفصیل د احمد شبر په راپور کې.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت سر لنن د ورښتونو له امله بیړنۍ حالت اعلان کړی دی. د طالبانو په حکومت کې له طبیعي پیښو سره د مبارزې د وزارت و چارواکي محمد امین وزیری ازادي راډیو ته وویل
زه هدایت داده شوم په اداره دومی ما په ولایت
ولایتونو کې مو ادارو ته هدایت ورکړل شو، یعنی بیړنۍ حالت مو اعلان کړ. د بیړنۍ چارو د وزارت له لوري مو د تیارسای حالت اعلان کړ. موږ هر ولایت ته مخکې مواد لیږدولي وو چې دا کوئی ویش پیل شي او کومې لارې چې بندېږي له خصوصي کتونو او فوایدامي وزارت سره په تماس کې یو چې څنګه که خدای مکر پیخي شي چې ژر یې حل کړي.
عام خلک په افغانستان کې ورشتونو ته خوش او لو ورشتونو په تنګ دي. مزدورکار یار محمد فرانس پرس اژانس ته وویل
من ابر په ګاران اومد او کار غریبی هم نیست، از احتیاج محتاج هستیم. ما یاله برآمده ایم که برای یک لخمانان به ایله خدای نمیجا بغل سرک دهی برف و بارش
دهی زیادتوی
از برف دهگهی تو ما زیاد خوش هستیم، از بر برزی خوش هستیم که پر پریمانی آب میشه، حاصلات زیاد میکنه.
در افغانستان ولایتون و کابل تا بیزای شوی کدوال هم رشتون و پاسب کردی. لبلخ ولایت څخه کابل ته بيزاي شوي شازمان اسوسييټيټ پرس اژانس ته وویل
چې موږ نشته دا واوره ورېدلې ده، کنه دا سره هیڅ نشته. یوانان میتلې دي غونډې پلاستیک چې شي پیدا کی دغه کومه غوس وځو د ډوډۍ او د دې شي خو هیڅ درکم نه لګي.
پروزګان ولایت کې تر یو نیم کال ځنډ وروسته بارانونه ورېدلې. د دې ولایت یو بزګر نور علي ازادي راډیو ته د خبرو پر مهال خوشي څرګند کړه.
دا چې دې ګرد وچ کلا کو وطن غنمان مګر دا غش وچ کلا کولاړو په خوشاله شپږ وجرې بم زکلره مې یو ګر سره مخرل لانو.
په بدخشان ولایت کې د واوري دراشیل عمله د 500 کسانو د مړینې خبرونه خبره شوه. خداسې اټکل کیږي چې په دغه غرنی ولایت کې شای نور تلفات هم اوشتي وي. هم درس په نیمروز او فراه کې سیلونه بهیدلی چې د دقیقو تلفاتو شمیرې تر اوسه نه دي خبرې شوې. په جنوبي ولایتونو کې تر ټولو ډیر سیلونه په هلمند کې بهیدلی دي چې د نادالی او ګرشک ولسوالیو ترمنځ یو شمېر کسان په سیلونو کې ګیر پاتې دي او لمرستندویو مؤسسو او چارواکو هیله کوي چې دوی وژغوري. د هلمند له واشیر، مارجی او نهر سراج ولسوالیو څخه د یو شمېر کورونو د نړیدو خبرونه هم خپره شوې دي، خو په دې ولایت کې هم د تلفاتو دقیق شمېرې تر دې دمه له رسنیو سره نه دي شریک شوې.
ومردل چې د افغانستان په شمال، جنوب او لویدیځ کې له څو ورځو راهیسې سخت اورښتونه روان دي چې خلکو ته یې ځاني او مالي زیانونه اړولي دي. د طالبانو حکومت د دغو اورښتونو او سیلابونو له کبله بیړنۍ حالت اعلان کړی دی. بلخوا د آسیا لپاره د خوړو نړیوال پروګرام تازه اعلان کړی چې په افغانستان کې شاوخوا 4 میلیونه ماشومان له خوارځواکۍ سره مخامخ دي او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. تر دې مخکې د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف خبرداری ورکړی و چې افغانستان کې 24 میلیونه کسان چې نیمایي ماشومان دي بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. جزئیات په دې راپور کې.
رحیم چې د دوه ماشومانو پلار دی د کورنیو جګړو له امله له سرپل ولایت څخه کابل ته راکډه شوی. د هغه لور له تیرو دوه اونیو راهیسې ناروغ او دای د درملنې لپاره پیسې نه لري. رحیم له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل اولادونه د ښه خوړو غوښتنه کوي خو دی اندسپورې ډوډۍ د اخیستو توان نه لري.
مشکل از حد تیر است، یعنی که از کدامش براتون
زموږ ستونزې له حد زیات دي. نه وړشته، نه وړی او نه هم وریجي. ماشومان مې ناروغان دي، نه پوهېږم چې څه وکړم. کله هم د خپل د خوښې وړ خوړو غوښتنه کوي چې هغه 5 افغانۍ قیمت ولري، خو هومره پیسې هم راسره نشته. لس یا 15 دقیقې وژاړي پیاله یادی ووځي. ډېر وخت کېږي چې موږ نه وخت خوړلی او نه هم میوه.
اوس مې خوبان بسیار وخت مې شاید مې یادم نیست کې شاید ما گوشت او میوه را به خدا قسم ندیدیم.
د رحیم په څیر ډیری کورنۍ چې بې ځایه شوي په دې 1.5 کیلو ورته حالت سره مخ دي. له لغمانه کډوال شوی الاداد بیا وایي خپله ناروغ او ماشومان د کار توان نه لري.
تقریباً دا په داسې حال کې ده چې د آسیا لپاره د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی تازه اعلان کړی چې په افغانستان کې شاوخوا 4 میلیونه ماشومان له خوارځواکۍ سره مخ دي او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. خو دغه سازمان په 2020 کال کې اعلان کړی و چې په افغانستان کې شاوخوا 1 میلیون ماشومان د خوارځواکۍ له جدي ګواښ سره مخ دي. دغه سازمان ویلي یاد شمیر د زیاتېدو په حال کې دی او اړتیا ده چې بیړنۍ مرستې زیاتې شي. له بلې خوا بیا د ژغورنې نړیوالې کمیټې یا آی آر سی هم مودې مخکې ویلي و چې په افغانستان کې شاوخوا 1.3 میلیونه ماشومان له سختې خوارځواکۍ سره مخ دي. دغه کمیټې ویلي و هغه مېرمنې چې د آی آر سی کلینیکونو ته ځي ډېری ماشومان له سختې خوارځواکۍ سره مخ وي او جدي ساتنې ته اړتیا لري. هغه راپور چې همدغه کمیټې د ډسمبر په اوله خپور کړی و په هغې کې ویل شوي و چې دوی یا آی آر سی باید په بیړني ډول د قحطۍ د مخنیوي لپاره چې 1.3 میلیونه ماشومان پکې له سختې خوارځواکۍ سره مخ دي اقدام وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ صندوق یا یونیسف میاشت وړاندې د میلیونونو افغان ماشومانو د ژغورنې لپاره د مرستې د راټولولو غږ کړی و. یونیسف خبرداری ورکړی و چې په افغانستان کې 4.5 میلیونه کسان چې نیم هغه یې ماشومان دي بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. دغه سازمان ویلي و چې د ماشومانو لپاره د روغتیایي خوړو زده کړو او نورو خدماتو د ړنګېدو د مخنیوي په هدف شاوخوا 2 میلیارده ډالرو ته اړتیا ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
بلخ ولایت کې عمومي حمامونو ته د شوزو پر ورتلو د طالبانو د بندیز په اړه بیلابیل عکس العملونو شول سوي دي. ځینې عام وګړي، د حمامونو ځینې خاوندان او د ښځو د حقونو فعالانې د طالبانو دا اقدام غیر ضروري بولي او وایي چې ډېر خلک بې وسه دي او په کور کې حمامونه نه لري او کې لري هم تودولی نسی. خو د طالبانو حکومت وایي چې دوی په دې اړه کومه پریکړه نه ده کړې. نور حال په دې راپور کې.
په بلخ ولایت کې عمومي حمامونو ته د ښځو د نه تګ بندیز په اړه خبرګونونه
اولویت حکومت نباید این موارد کوچک باشد. ما خیلی موارد مهم و بزرگی داریم که حکومت
دا انجلی په بلخ ولایت کې د یو خزینه حمام خاوند ده. د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل سي. خو ازادي راډیو سره خبرو کې ومنله چې په دغه ولایت کې د ښځو پر حمامونو ځینې بندیزونه لګیدلې دي. د خزینه حمام دا څښتنه وایي چې د طالبانو دا اقدام غیر ضروري دی او د وړو وړو موضوعاتو پر ځای د دوی حکومت باید د خلکو نور استرې او اړینې ستونزې ورحل کړي.
اولویت حکومت نباید این موارد کوچک باشد.
د حکومت لومړیتوب باید دا کوچنی موارد اونه اوسي. موږ ډېر نور مهم مسایل هم لرو چې اوسنی حکومت باید پرې بحث وکړي. د دوی ترمنځ چې جلسې کیږي باید ډېرو نورو سترو موضوعاتو باندې خبرې وکړي، نه داسې واړه موضوعات چې هیڅ ګټه ورته نه لري.
دا خبرګون وروسته له هغې دی چې 4 ورځې مخکې په بلخ ولایت کې د دیني عالمانو په یوه ناسته کې د یاد ولایت د امر بالمعروف رئیس سردار محمد حیدری په دغه ناسته کې اعلان وکړ چې ښځې له عمومي حمامونو نه د استفادې حق نه لري. دې مسلې د عامو خلکو خبرګونونه هم راپارولی دي. د بلخ ولایت یو اوسیدونکی چې نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد سي، ازادي راډیو سره یې خبرو کې وویل طالبان په دا شان کړنو سره خلکو ته ویره اچوي.
حکومت نه باید په دې مسایلو ځان مصروف کی، ځکه تر دې مخ کې ډیر داسې مسایل شته چې هغه لومړیتوبونه دي او کله چې په یو ټولنې کې لوړي تقریبا ټول ارزښتونه له منځه ځي، نو ډیر داسې اقتصادي او سیاسي مسایل دي لکه د رسمیتو ترلاسه کول. نو حکومت باید هغه لوړو مسایلو ته فکر وکړي، نه چې په دې مسایلو خلک له ځانه وویروي.
په ورته وخت کې د ښځو د حقونو ځینې فعالین د طالبانو له حکومت غواړي چې دا ستونزې له بنسټه هواري کړي. د دوی په خبره حمامونو ته د ښځو تګ یو مجبوریت دی نه بل څه، ځکه په دغه هیواد کې د برېښنا د نشتون او سونتوکو د بایو لوړوالي ستونزه نن سبا په جدي ډول مطرح ده. له دې ډلې د ښځو د حقونو یوې فعالې تمنا صدیقي وویل
شریعت په خپل عمومي موضوعاتو کې خاص دستورات او خاص حکم لري. یو یې فرض ده چې باید هغه ترسره شي، یو یې مطلق حرام ده چې باید هغه ترسره ونه شي، او ځینې نور کارونه چې هغه مباحات دي، یعنی هغه ترسره کول او ترسره نه کول کوم خاص هغه اثر نه لري، عادي موضوع دي. حمام د ښځو حمام ته تلل هم کوم خاص دستور نه لري. یعنی اوس په افغانستان کې اقتصادي ستونزه ډېر دي، څوک نه سي کولای چې ځان لپاره یو شخصي حمام.
خو د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت په دې اړه به خبري کوي. دغه وزارت ویان عاکف مهاجر ازادي راډیو ته وویل
تروس پر د وزارت لور نه په دې اړه باندې څه نه دی ویل شوی.
په افغانستان کې له عمومي حمامونو د ښځو او نارینه وو استفاده څو لسیزې مخینه لري او اکثرا د دغه هیواد په بیلابیلو ښارونو او ولایتونو کې د زمي په موسم کې د سون توکو د بایو د لوړوالي او په کورونو کې د ځان پر مینځلو د تشنابونو د ګرمولو د اسانتیاو د نشتوالي له امله حمامونو ته ځي. آن دا چې دا د افغانانو یو لرغونی دود بلل کیږي او په ځینو پخوانیو افغاني فلمونو کې هم د دود په توګه خلکو ته د ورپېژندنې لپاره ښودل شوي چې د کونډې زوی تلویزیوني سریال یې یوه ښه بېلګه ده. دا په داسې حال کې ده چې د حمامونو د موضوع تر څنګ د طالبانو د امر بالمعروف وزارت تازه خلکو ته توصیه کړې چې ګیرې د نخري ښاري موټر چلوونکي دي بې حجاب ښځو ته په موټرو کې اجازه نه ورکوي. تر 40 کیلومتره زیات دی له محرمه پرته ښځې چیرې نه رسوي. هغه څه چې د خلکو بېلابېل خبرګونونه یې راپارولي دي.
په هلمند او روزګان ولایتونو کې وروستیو اورښتونو خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړولې دي. د راپورونو له مخې په دغو ولایتونو کې وروښتونو تر 200 پورې کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده او د دې تر څنګ خلکو ته د میلیونونو افغانیو په ارزښت مالی زیانونه هم اوښتې دي.
د افغانستان په جنوب کې تر کلونو ځنډ وروسته ورښتونو د خلکو او بزګرانو هیلې راژوندۍ کړې، خو یو شمیر کورنۍ د غم پر ټغر هم کښېنولې دي. په جنوبي ولایت هلمند کې چې له تیرو دوو شپو او ورځو راهیسې پکښې کې ورښتونه ادامه لري، خلکو ته یې زیات مالي او ځاني زیانونه اړولي دي. راپورونه وایي سیلابونو تر ټولو زیات زیانونه د هلمند ولایت په واشیر، مارجې، نادالی، ناری سراج او کجکی ولسوالۍ کې اړولې دي. د واشیر ولسوالۍ اوسیدونکي نعمت الله ازادي راډیو ته وویل چې په سیمه کې سیلابونه راوتلي وه چې دغه سیلابونو څلور تنه هم وړي دي چې ښځې او ماشومان پکښې کې شامل دي.
په واشیر ولسوالۍ کې ځینې مالی زیانونه اوښتي دي چې په هغو کې د خلکو د کورونو نړېدل شامل دي، د سولر سیستم خرابتیا شامله ده. یعنې د هلمند د واشیر ولسوالۍ او د نیمروز د دلارام ولسوالۍ ترمنځ یو مانده دی. فکر کوم په دغه مانده کې څلور کسان ورک شوي، یعنې اوبه وړي دي. تر اوسه د مرګ ژوند په اړه معلومات نشته.
بلخوا د دغه ولایت د نادالی او ګریش ولسوالۍ ترمنځ د سپین مسجد د سیمې اوسیدونکي عبدالستار ازادي راډیو ته وویل چې په دغه سیمه کې د سیلابونو د راوتلو له امله ګڼ شمېر کسان په خپلو کورونو کې بند پاتې دي. نوموړي له دولت غوښتنه کوي چې یادې سیمې ته دې ژر تر ژره د ژغورنې ډله ولیږي.
موږ له دولتي چارواکو څخه دغه غوښتنه ده چې هغه کسان چې په هغه ساحو کې اوس هم بند پاتې دي او مخکې هم زیانمن شوي دي، زیاني زیانونه ورته اوښتي دي، نو باید پام ورته وکړي او دوی ته اړینه مرسته ورسي. هغه کسان چې پاتې دي هغه راوباسي، په یو لار نه یو لارې راوباسي. هغه خو اوس هم په مشکلاتو کې دي او که ځینې نور د بارانونه اوسي هغه به نور هم په مشکلاتو.
په ورته وخت کې د هلمند اطلاعات او فرهنګ رئیس او دغه ولایت د والی ویان عبدالباری راشد وایي چې په دغه ولایت کې سیلابونو ګڼو خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اړولي دي. نوموړي دا نه مني چې ګواکې په واشیر ولسوالۍ کې دي څلور تنه اوبه وړي وي. راشد وایي د دوی د معلوماتو له مخې یوازې د دې ولایت په ګرمسیر ولسوالۍ کې د یوه کور د چت د لوېدو په پیښه کې اووه تنه د یوې کورنۍ غړي ټپیان شوي دي.
یو د ګرمسیل ولسوالۍ کې باران شوی و، د خونې چتره چپه شوی و، په هغه کې اووه نفره چې د کور خاوند و مېرمنې او پنځه ماشومان و هغه زخمیان شوي دي. بل ځای په هلمند کې داسې پېښه ځاني زیانه دی اوښتی او مالی زیانونه بیخي ډېر ور اوښتي. د خلکو کورونه چپه شوي دي، د خلکو تشمسي هندارې د بینه تللي دي، حیوانان یې وژل شوي دي، مړه شوي دي.
ښاغلی راشد دا هم ویلی چې ګریشک، نادالی او مارجي ولسوالۍ ته یې د ژغورنې ډلې لېږلي او هلته یې بند کسان ژغورلي دي.
د ازادۍ رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یودیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادۍ رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9000 4 سواتیا 1000 8 سواتیا
او 15,000 نوی موندل شي.
اوس به ملالی بشیر ته غوږ سو چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان مسایلو ته کتنه کړې ده.
د نړۍ ګڼو ورځپاڼو او مجلو د طالبانو په امر په دوکانونو کې د مانکنونو سر پرې کولو ته پام کړی دی. مانکن هغه پلاستیکي نانځکي یا ګوډۍ دي چې په دوکانونو کې د جامو نندارې ته د وړاندې کولو لپاره کارول کیږي. برطانیایی ورځپاڼې انډیپندنټ لیکلي چې د طالبانو د حکومت امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت دا امر په هرات ولایت کې نافذ شوی دی. د ورځپاڼې په وینا کارپوهان په دې باور دي چې دې نوې محدودیت د سوداګرو او پلورونکو ستونزې لا پسې زیاتې کړي چې د طالبانو په اوسني رژیم کې له ننګونو سره مخامخ دي. ورځپاڼې د پخوانی افغان قاضي مرضیه بابکرخیل له قوله لیکلي چې وایي د طالبانو دا امر چې وایي په دوکانونو کې دې له پلاستیکي ناوکیو یا مانکنونو سرونه پریسي یو ظالمانه او ماشومانه پرېکړه ده. اغلی بابکرخیل چې اوس په لندن کې اوسې ورځپاڼې ته ویلي که طالبان یوه پلاستیکي ګوډۍ نسي منلی په افغانستان کې به یوه ښځه څنګه ومني. انډیپندنټ ورځپاڼې لیکلي چې د طالبانو حکومت دا اقدام ځکه کړی چې ګواکې د شریعت له نظره په دوکانونو کې ګوډۍ جواز نه لري. په هرات کې د امر بالمعروف و نهی عن المنکر د دفتر مشر شیخ عزیز الرحمن ازادي رادیو ته وویل چې د جامو په پلورنځیو کې پلاستیکي نانځکي یا مانکنونه د بوتانو په څیر دي او دې ادارې ته د منلو وړ نه دي. خو د اسلامي علومو څیړونکی محمد محق وایي دا تعبیر چې طالبانو په دې برخه کې کړی غیر علمي، له شرعي ضوابطو لیرې او جاهلانه دی. د ښاغلي محق په وینا بوت هغه څه دی چې مقدس وګڼل سي، خلکو ته روحي او مانوي معنا ولري او انساني عبادت وکړي. امریکایي ورځپاڼې باستن ګلوب په افغانستان کې بشري ناورین ته پام کړی دی او په دې سرلیک کې یوه مقاله خپره کړې ده. سوړ باد، تود لمر او د افغانستان وږي خلک. مقاله کې راغلي د ژمي سختي پیل سوي او افغانستان له لوږې سره مخامخ دی. په دوام کې راغلي نړیوالې مرستې چې د افغانستان د له منځه تللي جمهوري نظام پر مهال یې د دې هیواد شاوخوا 80% بودیجه جوړوله اوس قطع سوي او په افغانستان کې د بشري ناورین یو لوی لامل ګڼل کیږي. باستن ګلوب لیکلي چې د امریکا د ولسمشر جو بایدن ادارې او د ملګرو ملتونو له بندیزونو د سرغړونې په اړه له اندېښنې پرته د افغانانو لپاره د مرستندوی ادارو پر مخ دروازې پرانیستې دي، خو ورځپاڼه استدلال کوي چې دا اقدامات کافي نه دي. وروسته په مقاله کې د ژغورنې د نړیوالې کمیټې مشر ډیوډ ملیبند له قوله ویل سوي چې بی بی سي ته ویلي د افغانستان اقتصاد له ګډوډۍ سره مخامخ دی او یوازې بشري مرستې نسي کولای اوسنی وضعیت سم کړي.
اوس مې یو بهرنۍ مسله. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کورونا وبا شمیرې د څلورویشتو ساعتونو په لړ کې تر 1,000,000 مثبتو پیښو واوښتې. دا بې سارې شمیرې څو ورځې وروسته تر دې اعلان شوې چې د روغتیا نړیوال سازمان د نوي میلادي کال په درشل کې ټولو نړۍ ته د کورونا په خاطر خبرداری ورکړی وو او ویلي وو چې خلک ژر تر ژره د واکسین غم ونه خوري، یوه څونامي به رامنځته سي. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا په متحده ایالاتونو کې په څلور ساعتونو کې د کورونا مثبت پیښې تر 1,000,000 تیرې شوې. چارواکي خبرداری ورکوي چې د کورونا د اومیکرون بڼې د اوج وخت لا نه دی راغلی، را روان دی. د جان هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې د دوشنبې په ورځ د څلور ساعتونو په ترڅ کې په متحده ایالاتونو کې 1,090,211 کسان په کورونا وبا اخته شول، چې دا شمېره تر اوسه په یوه شپه ورځ کې بې ساري ده او تر بل هر وخت لوړه ده. د متحده ایالاتونو په دې نویو شمیرو کې د راپورونو له مخې غوڅ اکثریت د اومیکرون بڼه ده. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر مخکې خبرداری ورکړی وو چې د کورونا اومیکرون او دلتا بڼې به نړۍ له یوه څونامي سره مخامخ کړي. تیدیروس ادانوم ګبریوسس د نوي کال په درشل کې په جنوا کې وویل
وس لپاره دلتا او اومیکرون دوه ګونی ګواښونه دي چې مثبت پیښې ډېرې زیاتوي او یو ځل بیا د بسترېدو او مړینې شمېرې لوړوي. زه ډېر زیات اندېښمن یم که چېرته اومیکرون چې ډېر زر خپرېږي له دلتا سره یو ځای په یو وخت کې په خپرېدو وي، څونامي به رامنځته کړي.
سربیره پر دې چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې د دوشنبې د ورځې د کورونا مثبت پیښې بې ساري دي، خو داسې اټکل کېږي چې دا پیښه به تر دې ډېرې زیاتې شي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کورونا وبا د مخنیوي سلاکار ډاکټر انټونی فیوچی وایي چې پیښې به زیاتې شي او د مثبتو پیښو د اوج وخت ته لا څو اونۍ پاتې دي. په متحده ایالاتونو کې دا ځل د زیاتو پیښو سربیره د تلفاتو شمېرې کمې دي، د جان هاپکنز پانتون د شمیرو لمخي په متحده ایالاتونو کې 13 اونۍ د وورزو پترس کې د کورونا د قربانیانو شمیر 8,452 ته ورسید.
آزادی رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
آزادی رادیو ته واریاست. دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې د ادارې په خبره، افغانستان په تیرو 15 کلونو کې له درېیمې وچکالۍ سره مخامخ دی، خو د دې ادارې مرستیال وروستیو اورښتونو ته په پام سره هیله ښیي چې د وچکالۍ اندازه به په افغانستان کې کمه سي. له طبیعي پیښو سره د طالبانو د حکومت د مبارزې وزارت وایي چې د درنې واورې له کبله د سالنګ لویه لار د لویو موټرو پر مخ بنده سوې ده. د طالبانو د کورونیو چارو وزارت په کابل کې د اختطاف کوونکو د یوې اوکسیزې ډلې د نیولو خبر ورکړ. د امریکا په رهبری ائتلاف چې په سوریه کې د داعش ډلې پر ضد جنګیږي وایي چې پرون یې د داعش د یوه ګواښ پر ضد هوایي حملې وکړې. د جنوبي کوریا د بهرنیو چارو وزارت پرون اعلان وکړ چې روانه اونۍ به د ایران د هغو شتمنیو په خاطر خبرې پیل کړي چې په جنوبي کوریا کې کنګل سوي دي. د قزاقستان ولسمشر قاسم جومارت توقایف پرون معترضانو ته خبرداری ورکړ چې پر دولتي او پوځي ودانیو حمله غیر قانوني ده. د قزاقستان پولیسو د آزاد اروپا آزادي راډیو دویم خبريال چې هلته د اعتراضونو راپورونه چمتو کول نیولای دی. د چک جمهوریت د پوځ یو پخوانی غړی په اوکراین کې دروست پلوه بلتون غوښتونکو په ملاتړ په جګړه کې د ګډون له کبله په یو ویشت کاله باندې محکوم سو. په پاکستان کې میش ناراجستر افغان کډوال وایي چې اسناد نه لرلو له وجې په دغه هیواد کې له کړاوونو ډک ژوند تیروي. دغه کډوال وایي نه په ازادۍ سره تګ راتګ کولی سي، نه بچي مکتبونو ته لیږلی سي، او نه ورته سهولتونه برابرولی سي. د پاکستان د سرحدي او قبایلي چارو وزارت وایي چې د راجستر کډوالو پرته په دغه هیواد کې تر 15 لکو ناراجستر کډوال اوسیږي. تفصیل د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبريال احمد الله په راپور کې.
په پاکستان کې میشت غیر رجسترډ افغان کډوال وایي چې قانوني اسناد نه لرلو له وجې په هغه هیواد کې له ډیرو مشکلاتو سره مخ دي. د پاکستان د سرحدي او قبایلي چارو وزارت سفران وایي چې د رجسترډ کډوالو پرته په هغه هیواد کې تر 15 لکو پورې نارجسترډ کډوال هم اوسیږي. د کونړ غلام محمد چې په پیښور کې د خپلو دریو بچو او میرمن سره استوګن دی هم یو له هغو کډوالو دی چې په پاکستان کې په غیر د اسنادو اوسیږي. نوموړي د جنوري په څلورمه مشال ویډیو ته وویل چې له تیرو شپږو کلونو راهسې خپلې کورنۍ سره په پیښور کې اوسیږي، خو قانوني اسناد نه لرلو له وجې په ویره کې ژوند تیروي.
نه مونږ سره مادر کار شته، نه ایس ای سی کار شته دی. ماشومان هم غټېږي، بې تعلیم غټېږي. په دې چې مونږ کوم مکتب کې غواړو چې داخله د ماشومانو وکړو، هغوی مونږ ته وایي چې تاسو باید مادر کارت راوړئ. مونږ بار بار ورځو کمشنری ته، مردو دغه ته، مردو هغوی مطلب مونږ ته کارتون نه راکوي. مونږ پولیس نیسي پاغابیم، یارانه کابینه غواړي چې کارت وښیوه، نو مونږ ته یو کارت هم نه، نو هغوی به ځای مجبور یې بس مونږ نه پیسې واخلي. که پیسې ورنه کړو نو سم دس هم نیسي او په تورخمه ماړی، نو ډېر مشکلات دلته مونږ ته ځي.
د غلام محمد په شان یو شمېر نور افغان کډوال چې اسناد نه لري هم ورته شکایتونه کوي. د پنجاب میاوالی ضلع په قمر مشانی سیمه کې د افغان کډوالو یو مشر قدالی خان زدران وایي چې یو لوی شمیر افغان کډوال په یاد ضلع کې له رجستریشن پاتې شوي چې اوس له کړاوونو سره مخ دي.
دغه عجزوم یوې ضلع نه بل ضلع ته نه شي کړای، ویلې کابینه چې کېږي چکپوسي نه دي، کاروباري نه دي، هغو دوکانداران دي، مزدورون دي، نه لاهور ته کړای شي، نه پېښور ته کړای شي، هسپتال ته چلول شي، هسپتال کې چې د سره کارډ نه وي الته ګوچې مشکلات دي. تعلیم یې دا ځای چې دی ته په ګورمنټ سکولونو کې میرې پلورې د کابینه غوړي، د کابینه دی سره وینه دی ته د تعلیم په برخه کې ډېر مشکلات آی. نو سیار تر هر وخت می شریکې کوي دا خبره چې د خلک ډېر په تکلیف دي. دی چې د چاڅره د غي 2023 پر پدینه نشته، د غي مکسره یت زمواران نشته.
د وی اندازې تر مخه په پاکستان کې شاوخوا 3 میلیونه رجسترډ او غیر رجسترډ افغان کډوال اوسیږي، چې پکې 14 لکه پوری د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې یو ان ایچ سی آر سره رجسترډ دي، او تر 9 لکه پوری په 2013 او 2013 کې د پاکستان د شناختی کارډونو او د وګړو د ثبت ادارې نادرا او په اسلام آباد کې د افغانستان سفارتخانه په ګډه سره رجسترډ کړل او ورته افغان سټیزن کارډ یا ای سی سی کارډونه ورکړل. مشال ویډیو چې په پاکستان کې د یو این ایچ سی آر ویان قیصر خان افریدی نه تپوس وکړو چې ادارې په پاکستان کې میش د غیر رجسٹرډ کډوال ولې تر وسه نه دی رجسٹر کړی. نو نوموړې وایي
د پی او آر کارت چې کوم دی دا وته ورکړی شي په 2000 وم کې په هغه ټایم کې چې کله د مشکې نو ټولو افغانانو ته دغه وینا شي وایي چې تاسو راشي خپل ځان رجسٹر کړي چې چا ځان رجسٹر نه کړلو نو هغوی ته ملاو نه شو. په 2000 کې هم لکه حکومت د خلکو ته ویلي چې تاسو راشي خپل ځان رجسٹر کړي نو چې چا دا دویم ځل د دې موقعې نه فایده واخیسته هغوی ته حکومت افغان سیټیزن کارډ ورکړه. نو دې ته دوه درې چانسونه داسې ملاو شي. اوس چې کوم دی دا د حکومت کار دی چې هغه د رجسٹریشن د هغه عملو کې ځکه چې کوم ملک چېرته چې کډوال راځي دا د هغوی پروګټیو دی چې هغوی خلک رجسٹرډ کړي په دغه کې.
یو این ایچ سی آر په پاکستان کې هغه 4 لکه افغان کډوالو ته چې ورسره رجسٹرډ دي پی او آر کارډونو پر ځای نوي سمارټ کارډونه ورکړل. قیصر خان افریدی وایي له نوي سمارټ کارډونو سره سم افغان کډوال د 2023 زیږیز کال تر جون میاشتې پورې نه صرف په پاکستان کې اوسېدای شي بلکې د کارډونو له لارې دوی بانکي حسابونه پرانستلی شي او د تعلیم او روغتیا اسانتیاو ته به هم لاسرسی لري. پاکستان حکومت ولې د افغان کډوالو رجسٹریشن دوامدار نه ساتي؟ مشال ویډیو د پښتني جواب لپاره د جنوري په 4مه په بیلابیلو وختونو کې د افغان کمشنریټ مشر عباس خان په موبایل د رابطه هڅه وکړه خو نو موړي زمنګ ټلیفون ته جواب ونه وایو. خو د قانوني چارو په عبدالرحیم وزیر وایي د پاکستان حکومت دا ذمہواری جوړیږي چې هر هغه افغان وګړي چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته پاکستان ته ورغلي وي او یا په خوا د خرابو حالاتو له وجې خپل ملک پریښودو ته اړ شوي وي نه صرف رجسٹرډ کړي بلکې اسانتیاوي ورته هم برابرې کړي.
کچر ته د سې یو حالات جوړ شي کنه لکه څنګه په افغانستان کې دي کنه نو په دې کې چې کم خلک راغلي دي اول خو په کار ده چې هغه دوی اکوموډیټ کی او یو انیشیار سره پټړون دوی د دې رجسٹریشن چې کم عمل دی هغه سره ته ورسوي لکه فرض چې ته ان رجسٹرډ یې نو ته الیګل شولې نو ته الیګل شو ته ان طریقه مت موومېنټ نشه کولای ته کاروبار نشه کولای دې سره د پولیس چلن هم کیک نه نو ری ډیر ستونزې سره خلک مخامخ شي نو قانوني توګه چې کله دا څه حالات جوړ شي نو پدې کې هغه ملک هم پابندې او یو انیشیار هم پابندې چې په دې حواله سره چې کم خلک دي هغه ته اسانتیا به جوړې کی او دې کې د رجسٹریشن چې کم عمل دی هغه سره ته ورسې.
په افغانستان کې د 1980 لسیزې په اخیره کې د انقلاب او کورنۍ جګړې له وجې په میلیونونو خلک گاونډي هیوادونو ته په کډه کولو مجبور شول. د یو این ایچ سی آر په وینا چې د 2002 زیږیز کال نه تر 2018 کال پورې د 4 میلیونو نه زیات کډوال افغانستان ته ستانه شوي دي.
آزادي او اوریدونکي
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. دا چې دا اوریدونکو پیغامونه ډیر وو او زنو یې ګلې هم درلودې چې زموږ پیغامونه نه خبريږي نو موږ دا ځل په دې خبرونه کې یوازې پیغامونه خبرو لکم چارواکي سره مرکنه لرو. دا پیغامونه د افغانستان له بیلابیلو سیمو په بیلابیلو موضوعاتو راغلي. راځي چې دا پیغامونه په ګډه سره واورو.
ورور دې د کندې د ولایت خبر کوم چې هم په پښیم کې ساجي ښار کې د مونږ د کې غصب شوی دي موږ په ټکولو په جبولو په ټکان بسوي موږ د لري خراب شوی دي نور موږ چې څنګه خراب شوی دي د طالبانو سچونو ته وایم چې موږ دې پاک ورسي کوم پاک ورسي موږ د نورو مشکلات هم سره مخ و سلام.
خواهش مدار احساسونه چې موږ د اواز پر طالبان ورسوي په دې کار کې نو سره کې نو کې یو سړی ګیره کله کړي وا طالبان ورته و درېدل او سړی ته ویل و ولې دې دا ګیره کله کړي او چې ټول خلکو کله کړي نو زم مام کله کړي دا او بس دا د سړی په دې په خو باندې وښته او زموږ کول وی دا بیا ویني په رواني منګه جې ک شپخانه ته ویور نو ورته خوره ته وګورئ قران ته وګورئ دا کارونه مکوي او نور څه وکړي وطن نه کم خلاص شي ته وته خو دې دلاته خوره او قران ته وګورئ.
السلام علیکم ذکر راز ولایت څخه تاسو ته خبر سوتو چې د سپین بولدک سره یو پر ضلع مجاهد می سلام نوایا چې تا اجر وکړي چې پاکستاني پیسې به بنجیږي اوس هم په حاله په هغه پیسو باندې سودا کیږي او هغه پیسې چلیږي او افغاني د ورځ په ورځ د کار وایسته ولې دا عمل نه څه کوي.
هیڅ تعصب کوم په حال د دې ملت باندې، په حال د امریکا باندې چې دلته راغله شل کاله په نام د دیموکراسي چور چپاول آدم کشی به عدالتی ده. زه خو یو سای منصب یم چې شل کاله مې تحصیل کړی، څلوېښت کاله مې په دو وطن کې کار کړی دی. اوس ما ته دیموکراسي د غرب داسې معلومه شوه چې چور چپاول به عدالتی او د بې عدالتیو د بې کفایتو خلکو مخامو تر سوال.
د زابل د ولایت څخه اجابولي دغه پیغام د ازادۍ راتلو ته پرېږدم. لکه څنګه چې د پاکستان هغه په نامه اسلام اداره جهان یې راټول کړی و، اسلامي مبوتتونه ورته ویلی چې قریشي صاحب ستاسې ټول د یو ټولۍ یا د لوی دپاره یا د یو ډلې دپاره ټول افغانان ورته ما اچوي، له کفارو سره دا غوښتنه کوله. ا داسې دوی په خپله مسلمانان دي، ځان مسلمان بولي، د اسلام یو غټې وادي بولي، مګر دوی دغه څلوېښت میلیونه انسانان دا څلوېښت دوه څلوېښت کاله د دوی دغه قاتل او دغه ټول سیاست قرباني کړي دي. افغانان څوک له مجبوریته او څوک له غلامۍ زنځیران یې په غاړه کړي دي، د دوی په سو کې ځانونه اچولي دي.
د کندهار ولایت د ژړۍ ولسوالۍ څخه د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. څرنګه چې زما یو ورور بشیر احمد ولدي صفدر محمد امنیتي ملکي او وظیفه درلوده، څلور میاشتې مخکې د کندهار د میدان د تسلیمۍ په اوله ورځ د خپلو شخصي تضادیانو لخوا چې مالي محمد دل محمد او قضاوي نومېږي چې په خاط کې وظیفه لري پورته شوی دي. په دې اړه موږ د کندهار والی ته څلور عریضې کړي دي، په اړه هیڅ معلومات نه دي راکړي.
نن نظر محمد ارغنداب ولسوالۍ سره پیغام پرېږدم. موږ د طالبانو د لوړپوړو چارواکو څخه دا هیله اورو چې مکتبونه علاقې دلته په ارغنداب ولسوالۍ کې مخکنی حکومت کې ډېر مکتبونه چا کار شروع، نوي مکتبونه جوړېدل. نو څرنګه چې طالبان راغلل مکتبونه بند شول، پردازه چې په مکتب کې ماشومان یې زده کوونکي درس وایي، اوس حیوانان مدارې پسې پرته ده، حیوانان وځي نو نه وځي. نو موږ دا خواهش کوو چې بېرته مکتبونه لاسې او کمینار دي او که ښځینه مکتبونه یې باید لاسې او د نړیوالو سمدا خواهش چې باید طالبان په مطلقه توګه نه وپېژندل شي، څنګه دې مکتبونه اعلان کړي او موږ پخوانی ملي بیرغ ونه پېژنو.
د خپل پیغام دی سید وزیر د افغانستان د پکتیا ولایت څکمنۍ ولسوالۍ څخه ازادي راډیو ته دا پیغام پرېږدم. یو څو نظمونه په دې کې بندوم. زما جهاد نه د لنجرې د سیاست او د چوکۍ په نامو، زما جهاد نه د لنجرې د سیاست او د چوکۍ په نامو، سر مې ورکړی د وطن او د اسلام او د شریعت په نامو. ستاسو خو هم اوس په چوکیو باندې خېټې اچولې ناستې، بډې ګډانو دروازو په پاټکونو چاکستونو ناستې، دغه سیاست نه بله تېر شوه. د زه یو کمینی به وکړو د خپل وطن او د اسلام دین لږ خدمت او حفاظت به وکړو.
زه محمد یم د خوست ولایت نه خبرې کوم. ما د افغانستان له رسنیو نه یوه هیله ده، هغه هیله دا ده چې تاسې ټول رسنۍ بس له دې نه بغیر چې پلانکای دسې څه ښځو ته په رسنیو کې حقوق نه ورکېږي، په تلویزیون کې حقوق نه ورکېږي، دغه ته مراجعه کړې ده او دغه مړه پام غورځولي دي چې مخکې به د ورځې زر کسان مړه کېدل، پنځه زره به زخمیانېدل او لس زره به زکوره کېدل. هغه ما تر اوسه له یوې رسنۍ نه هم دا نه دي اورېدلي چې الحمدلله اوس دا معاملې ختمې شوې چې نه څوک مري، نه څوک زخمیانېږي، څوک بې کوره کېږي. دا شکر د الله ده. زه یو بېغرضه عام سړی محمدین کوچی تاسو ته تماس پرېږدم، باید منفي تبلیغات ونه شي. خدای په امان.
ازادي راډیو، زه خبرې کوم عزیزه په نامو او د ولسوالۍ د یک
د تاسنګ لکلی چې د ما کور بمبار څو د ما کور ما خپل لور شهید ورکړه. دلته سدا کوم اكو ناراضي د ولسوالی په هغه کې لیاو کور شل نفرم نسی، لیاو کور سلور نفرم نسی، یو کور پنځه نفرم نسی. دا د مخته بخي هغه نه کې یو کور د خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر سو. دوه کله دوه نیم کله په غزنی کې ماجر و ما د قلیجاوس په شرک کې پروت مې چل ما سره کومک نه وکړه. سلور لکه روپۍ زو پر اوړې یم. دا د اوس دلته کور ته راغلی یم. دا یو میاشت کېږي د لیم داس کومه کونه سي راځي. دای ټول په خپلوانو سره ویشي، چاته بېخي نه ورکوي، نه د موږ لس نیسي، نه د پښتانه کوي. د یو کونډ د یو مسکین د دغسې مشکلات موږ لرو. خدای دې وکړي دا د موږ پیغام نشر کړي. مننه له د ازادي له راډیو چې نورې لارې موږ ته نه ده پاته. تي مجبورې وو که هغه دولت هم وو واسطه واسطه بازي وکړه. دغه اوس دیمه ستا ستا بازي ده سیار. هغه ته ما ورنینو زو موسسې ته طالب ولاړې، طالب ولاړې په خونداغ سره کشیي دا ښځو څو کارت لري. خدای کې کارت راکړي موږ درځو. دغه راغلی یا چې خپل خپلوان نیسي. هسې زه داسې خپلوان هم نه لرم.
آزادی او اوریدونکو، آزادی رادیو تاسو له راغلیو تلیفوني پیغامونو څخه جوړه د خبرونه هر اونۍ د جمعې د مازګر له 4:30 تر 5 بجو او تکرار یې د چهارشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو اوریدلای شئ.
السلام علیکم. عبدالهادی والفتن د کندهار ولایت د میرویس مینی د اومی او زی شخص د آزادی رادیو سره په تماس کې. د آزادی رادیو ټول کارکوونکو ته سلام وایم. پسله سلام څخه د افغانستان د غزا د سیوی پیسې چې وسی یو سلو اتیا میلیونه ډالر ډبلیو پی ته ورکول کېږي. ډبلیو پی ته دي دا یو سلو اتیا میلیونه ډالر دي نه ورکول کېږي. ډبلیو پی چې طالبان حکومت راغلی دي یو وارې مرسته کړې ده په ټول کندهار ولایت کې د 2000 کس سره مرسته کړې ده. دوی چې دا مخکې دا پیسې واخیستللې هغه یې څه کړللې. دبليو پی او مشران ته هم دا خبره ده او د طالبان مشران ته هم دا خبره ده. دا پیسې د دبليو پی له طرفه څخه د افغانان ته نه رسیږي. دا ځي د 15 کسو وجبو ته لویږي. پروس کال دبليو پی په یو کال کې نه واري مرسته وکړله. شش کال چې اقتصادي بحران هم دی، افغانان د لویږي سره هم مخامخ دي. دوی یو واري کومک کړي دي، هغه یو واري هم نیمه ورکړي دي، نیمه لا پاته ده. دوه ګونی وړې ورکړې دي. یو ګونی لا پاته ده. هغه لا اندر وسط په څلور میاشت کې دغه یو مرسته کړې ده، هغه په څلور واري ورکړې ده. نو زما دا څرګې ورسېږي دغه یو سل اتیا میلیونه ډالر چې دي دا دي و ډبلیو پی ته نور کول کېږي. دا دي راولای شي د افغانستان دار ولایت ته چې خپل استحقاق ورکول شي، مشران دي وټاکل شي، کلي مشران دي وټاکل شي، ورې کول شي. دا رقمه پیسې موږ ته نه رسېږي. او که ورکوي بیا د نو سم دند طالبان ته د دې طالبان ته ورکړي چې دبليو پی خو طالبان دی وخني.
السلام علیکم. نوم محمد دا د ننګرهار ولایت څخه مې فراړی کني ولې درځه. روغ ننګرهار چې سره ډیر په مشکل دی نه په دې ته کو اولن دا موږ په ساحه کې څو ګوري بیا سره په دې لاره فرض کوي.
آزادۍ رادیو ټول کارکونکو ورته سلام. باید د سلامه زه یو تیر حکومت دی زخمی پاتې د امنیتي وګوندې لاسه نشم کولای چې خپل ځای او نوم افشا کړم. د تیر حکومت د کوم زخمیان او مایبین پاتې دي هغه ډېر سخت بد حالات کې دي. زما غونتي زه د زخمی حالات کې ډېر بد وضعیت کې یم. په ډېر بد حالات کې ځان ته نشم کولای ځان ته یو ماړی روزي پیدا کړم او یا ځان ته تداوی پیداوی وکم. زه آزادۍ نه غواړم چې ملګرو ملتونو او نور بوکانځه خرابتونو ته ووایي چې موږ سره مرسته وکړي او یا موږ د افغانستان د خاورې نه وباسي. وسلام.
سلامونه نیکی هیلې احترامات مې قبول کړئ. زه د جلال آباد نه خبرې کوم. نو زما طالبانو ته دغه توصیه ده چې تاسو کنګل شوې پیسې او رسمیت پیژندل دغه سیاسي او ډیپلوماټیک اړیکو ته پرېږد او دغه پاتې نورې مسایل چې دي دا باید ډېر په ښه شکل سره مخ ویسي. پر مثال د دوی کان لري، دوی غر لري، دوی اوبه لري، دوی ګمرک لري، دوی شاتوالي لري. دغو منابعونه باید دوی کار واخلي او خلک په کار وګماري. خلکو تماش ور ډېر سخت غربت سره مخ دي.
السلام علیکم ازادی رادیو تا اگر که ازادی رادیو نمیم زلو تور ده زگه تور ده چه ما پیغام نه نشری ما سلوه دخمانی ده دین ده پاکستان غلام ده کس بلا ده دقا پاکستان نبا پروردگار پختنه او تی پورز ده قیامت که چه تا افغانستان ولی پا تور سپی ناره ولی بود اگه باوی چه خیزی میورت قید کری استاد رزاد پاره پروردگار ورتا وی چه کس زبت شیطانا تا خپلی خیزی ولی نگه اگه کولی خپلی خیزی دی ولی نبنده ولی پکرو دی
نجای السلام علیکم رور از منم پتی خان دی هلمند ولایت خبر کم امده شکایت من داغ دی دلتا پا هلمند ولایت که بزینو بخیتون رئیسان زینو نو ما چې دا هیمنت ته مری سات ډیر څه سره خلګو سره داسې بد چلند کوي ودرې یاکي په هیڅ سره مون سره نو سره سلاسي د هټه ډاکټران څخه کوي کی
سلام علیکم په خیر شت شبه خیر خیرات او ځوانه په خیر دی خدای مو وخت تجار او سی خوشاله او سی مردا پیغام لرو چې موږ سره چام کاری نه کړي موږ دلته ډیر دلیل او ډیر ستړي سره چام کاری زموږ سره نه ده کړی نه چا موږ ته روپۍ را کړي دي نه چا موږ ته مرسته را کړې ده موږ په غاړه باندې عیار دي ډېر د ستړیا سره مخ یو
د هلمند ولایت کجکي د ولسوالۍ څخه سید احمد مې اړیکه درسره نیولې ده دغه زما غږ لوړو مقاماتو ورسوي دغه زموږ د کجکي د ولسوالۍ بازار دی یا د خلک دغه زراعت اداره خلکو ته اجازه ورکړي چې خپله یې جوړ کړي او بیا دې دوی وایي موږ یې اصلي ته ور جوړو خو دوی دې نقشه ورته واچي او خلک به یې جوړ کړي او دغه ګنج و دغه عدد یې رانقل کړي وسلام
سلامونه احترامه درازوی ازادي او کارکوونکو ته ټولو ته قبول کړي زه عبدالوزیب هلمند ولایت مرکز څخه خبره کوم دا په دې تلویزیون کې یاد دي خلکو د لیدنګ له لینو چې د افغانستان څخه د تیاری په تیرانې کې سړي او یا د تانګان په دې تیارو په تیرانې کې سړي دي ټاکنه تر کاش دی روان دي روز مره روان دي په دې تلویزیون کې ښکارا کوي دا په افغانستان کې هیڅ افغان نشته هیڅ افغانیت نشته هیڅ افغان غیرت نشته چې څوک دا ورته ووایي چې دې کور څخه دا خپل بارو بسیرې د چا په لاس مو ورکوي که دوی دغه په پنجاب باندې خرڅ کړی دي د افغانستان خپله خاوره یې خرڅه کړې ده.
الو السلام علیکم. ما دا خبرداري لولو ته ورته ورسېدی چې دا کندز کې دا چکن چې ورکوي دا ټول ګزه دواړې او دوې او درې تسکیلې جوړې کړې دي په نامه عباسي بسته دي وسره په نیمه عباسي خوار او غریب ټول پاتې دي دا دې باید چې دا غوړو د وته ورسېږي او غریب چکن کې وکړ په کلی کې وکړ چې دا لاندې دا شي خو غریبان پاتې دي بایا نه ګرځ دا کړ بایا نه ګرځ چکن کړ او بایا تر اترو موټر چې لري هغه چکن کړ نو غریبان پاتې دي ګرځ مخته دي شو السلام
نو کومه هر ولایت دی نه یې چې خدای په بازار د فیس خدا په پام پرېږدم زموږ د کومه هر ولایت د محترم وانی صاحب خدا هلو مې د چې دا زموږ د میر بازار په سیمه کې د ملا احمد اخوند پاندې والان کې دا غیر رجل خلک په نومه وتلې دي په شي چې ولار دي دا غیر رجل کې مشغول وي واسي په فدار رجل کې یا د امارات په طبقان باندې شکري ولای دا سفي مې د مکرم ولی صاحب خدای له مې دي چې دا خپل سپون سم کې دا غلط خلک وسخوبای.
السلام علیکم زه د ننګرهار ولایت څخه خبرې کوم. ما په امریکا په سفارت کې ما کار کوله او مونږ ټول یو دلته ما فامیل زه په مونږ په خطر کې یو زمونږ د مشرانو نه هلته مونږ منیجران چې کوم یو هغه نه د سواد کوو مونږ سره سندونه مونږ سره هر څه شته پیساوي په تمه ناست یو او زمونږ مشر کیم پاکس رابرټ پیټر رابرټ جیننګ مونږ په ډینکو کمپنۍ کې مونږ کار کول او زمونږ حساب یو دغه په تمه مونږ ناست یو چې دا زمونږ کار نه کله کیږي مونږ ته پامیل ته پاره ټول خطر دی دلته شپې ورځې مونږ دی خوا خوا ګرځو دی خوا خوا ځانونه چاته نه شي دا کولی مونږ دا خواست کوو چې امریکا دولت نه کانګرس نه چې زمونږ دا پاتې خلک چې دي دی بندوبست وکړي زمونږ غم وخوري.
هلمند ولایت د کجکي د ولسوالۍ دفتره په اړیکې اسدالله یم. دا نواز لوړو مقامات ته ورسوئ. د عظمت د زراعت اداره چې ده ډېره پایشه ده اداره ده. دا د کجکي ولسوالۍ د کجکي بازار نه دې علاقې نه ور جوړي نه خلکو ته اجازه ورکوي د پنځو غلو دپاره چې د هغو شخصي ګټې په بل بازار کښې دي، او نه د اډه رانقل کوي، نه د هغه میله یا ګنج رانقل کوي، نه د مشرو اډه رانقل کوي. مسلمانان یې سبا کړه، خو د درو څلورو د شخصي ګټو دپاره وسلام.
د ازادۍ راډیو کار کوونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. نورو اورېدونکو محترم ورونو ته هم سلامونه تقدیموم. زما کوم فرم دغه پیام چې مې نشر کړی و تاسو ته نشر کړ، پیام مې ویلی و زمونږ د 268 کورو معلمینو د نمرو د غصب په هکله چې د پخواني جمهور رئیس قومیانو احمدزیو په دشت ګندیري د لغمان ولایت کې غصب کړي وو. صرف دومره کار وشو چې هغه زمونږ پیام نشر شو. هیله کوو چې اسلامي امارت خپل د معارف پروری په حس په قوي کولو سره دغه نمرې د دوی نه واخلي، او که هغه نشي کولی یوازې په دې نشراتو په د پیام په نشرولو باندې زموږ مشکل نه حلېږي. قیمتي دې حده پورې راغله، معاش نشته چې یو ګیر کیلو ګاز په 95 افغانۍ دی. د الله روی ته وګورئ، دا زموږ نمرې هم د غصب نه خلاص کوي، او د ارزانیو دې شیانو ته هم لږ توجه وکړي چې داسې نه شي. وایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي انصر اخاک ظالما او مظلوما. هیله ده چې د دې ظالمانو لاس زموږ د نمرو څخه لنډ کړي، او مو حق حقدار ته وسپاري. خدای دې تاسو ته خیر او برکت درکړي. السلام علیکم.
السلام علیکم، زه افغان بریال یم، د ننګرهار نه خبرې کوم. راکم چې موږ کوم سوچ او فکر مو کولو چې اسلامي امارت به راځي دلته به په افغانستان کې امن راشي، سوکان به راشي، او دار به ورک شي، اختتابونه به ورک شي، خو موږ د هغو نه بې برخه یو. مغسې اختتاب هم کېږي، مغسې وژنې هم کېږي، مغسې احتتابي وژنې هم کېږي. دغې ته به موږ هېڅکله اسلامي امارت ونه وایو. اسلامي امارت سپیڅلی نوم دی، سپا نوم دی، دا دی و د عیسایي ډله دی، د پاکستان دی، او دغه له اوس هم په ادارو کې پاکستاني کار کوي، پاکستاني دلته ادارو کې ناست دي، په لانډ کروزرو کې ګرځي، د ګذرې کې ګرځي، امنیتي ملي سره ګرځي.
تاسو ته سلام د رادیو ازادۍ کارمندانو ته سلام. خدای هم کومه خوشحاله ولره. زه په ډېر تعصب باید ووایم، زه خو د ظاهرشاه د وخت سای منصب یم، 50 کلن سړی یم، په 40 کاله په دو ملکي خدمت کړی، 40 کاله مې تحصیل کړی. زه په حال د دې ملل متحد په حال د دو ناتو تعصب کړم. دا هم ملل متحد جنایتکار دی، هم ناتو جنایتکاره ده، هم امریکا جنایتکاره ده. تباهی بربادی په بن کې کېناستئ. هغه جنایتکاران چې 6000 قابلیان بېګناه را وژلي وو، کړی وو، چپول کړی وو، تاسې په قدرت ورسول چپولګر دولت چې هغه اوس نشته. خدای دې د ابد دپاره نیست نابود کړو. ملل متحد یې هلته معاهده قبلوي. تعصب کوم په حال د ملل متحد.
سلامونه او احترامات د ازادۍ راډیو کارکوونکو او اورېدونکو ته. احمد همدرد له لغمان نه ازادۍ راډیو ته دا پیغام پرېږدم په دې هیله چې نه شریک. دا نن سبا چې دا ټوله نړۍ لګیا ده وایي چې افغانستان سره مرسته وکړي، او افغانستان کې بد وضعیت ده، او خلک له لږې سره مخ دي. واقعیت کې په دې کې هېڅ شک نشته چې افغانستان له ولس له ډېرې او بد حالات سره، له بېکارۍ او له قیمتۍ او له ناچارۍ سره مخ ده، او دوی درګر د مرستې هم کوي، خو دغه مرستې هېڅ ځای نه نیسي. که نه مطلب دا به زه نه وایم چې مستحقو خلکو ته نه رسېږي، مستحقو خلکو ته رسېږي، خو کار نه کوي، ځکه چې مستحق خلک زخ ډېر دي، او دا هېڅ نه معلومېږي په دې چې مرسته شوي او که نه ده. نو زه له ټولو نړیوالو نه دغه خواهش کوم د یو ولسي وګړي په حیث چې موږ سره دې دغه ډالر په کېدو کې مرسته وکړي چې لږ ارزاني شي، او هر سړی یو شي ته لاسرسی ولري.
په خاشود ولزادرانه په خاشود ولسوالۍ کښې د جبارخان سره وم. هغه طالبان ته زما هغه واده کومک وم، خو خاشود طالبان ته زما سلامونه دې ورسېږي چې هغه ته عبدالحمید یم چې د جبارخان سره په خاشود ولسوالۍ کښې وم، چې وږی یوه طالب د لاس د کندهار څخه هرات ته کمز مسله کښې پروت یم، په پښو مایو باندې ماشان روډي نن وده په ازار نه وده راغلی یم. هیله کوم که هغه طالبان ما دغه زما سره دي زما لمبر دي کړي، او ما دې دغه نه ته دي چې باتون چې 0 اویا 1 اویا 6 یو سل شپږ پنځوس دا مې لمبر دی کله ما دغه طالب ورور ما ته دغه سره ونیسه اوس دغه چې دربه سره مې ماشوم باندې طالبان بند کړی دی.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
لدی سره د دې اونۍ د پروګرام پای ته رسیږي. ل خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم او ترتیب کې را سره مرسته کړې و. تر بلې خبرونې مو الله ماشي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو